برنامه خبری یک ساعته پشتو با شما است. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملمت څخه د ازادي ریډیو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په ترکیه کې د یو ویش په درکه شو افغان تل مکود مندل لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمېر سارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د یو ویش بې درکه شو افغان زلمکو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمیشنري وایي چې سږکال تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لویې کمیشنري یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لوی کمیشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون نارجستر شوي افغان مهاجر اوسي، خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1 میلیون او 15,500 راجستر شوي او 1 میلیون نارجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي، خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپولي پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والي ویانا تولا خوګیانی وایي چې دا پریکړه والی حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسؤلانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. له یوې لنډې خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځانوژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غورځنګ مرکز دی. پولیس وایي دوه تنو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو د منصور سوداګري مرکز او عین السکي پلورنځي مخته ځانونه والوسول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړۍ چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. له کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړی، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمي بریدونه شوي. دا چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوریې حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټی بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کوردستان پیشمرګه جنګیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانی سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دیموکراسي یو، دوه ستر اقتصادونه او دوه نوښتګر ټولنې. موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناهغښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناهغښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سې شنبې په ورځ شلې عراقي پناهغښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقیف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناهغښتونکي ساتل کېږي. د پولیسو په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او د اوترش پولیسو وایي چې د انساني قاچاق 12 غړي نیولي. پولیسو پرون ویل چې دغو کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د 15 نورو قاچاقبرو د نیولو لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو چارواکي فرانس پروچر په یوه خبري غونډه کې ویل دې ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمېنې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري له لارې اوترش ته وړي. د همداراز ویل چې د قاچاقبرو د ډلې لوري اوترش ته اکثره وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لویو لارو کې د نامنیو او د سړي تختونو د پیښو مخنیوي ته هڅې تیزې کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره په روانه خبرونه کې له دې خبرېږي چې د زابل والي وایي د ملا منصور دادالله د وژل کېدو په اړه دی نه دا خبر تاییدولی شي او نه یې ردولی شي. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون وایي دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړی. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د هغو افغان شمیر سږ کال د تیر کال په پرتله زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. جرمني په افغانستان کې د یو بل کال لپاره په خپل ماموریت غور کوي، یعنی تمدیدی. دا رپورټ هم لرو که وختو ځین نور مسایل هم در سره شریکو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لویو لارو کې د نامنیو او د سړي تختونو د پیښو مخنیوي ته هڅې تیزې کړي. د دې وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې به ډېر تمرکز د کابل کندهار د لارې خوندیتوب ته وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو لارو د سړي تختونو پیښو خلک او په تېره مسافر اندېښمن کړي. خان محمد سین په موضوع رپورټ لري.
د کابل کندهار پر لوی الاره د سړی تختونو د پیښو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې لارو د خوندیتوب لپاره به د امنیتي پوستو شمیر زیات کړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد د مهمو لارو د خوندیتوب امنیتي پلانونه به ډېر ژر پلي شي.
ما برای تامین امنیت شهرها در ساحات خاک افغان، جغتو، گیلان و
موج در لویلا رو پتیره در خاک افغان، جغتو، گیلان و جاغوری در لارو در امنیت لپاره در سیمیز پولیس و پیاوری کولو او همدارنگ در نور لارو در خوندیتوب لپاره مو در تصفیوی عملیاتو تدابیر نیولی او حدث متعده چی داستونز در جر حل سی.
خاغلی دانش دا هم وویل د اړتیا پر مهال به د لویو لارو خوندیتوب ته د دفاع د وزارت مرستې هم وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل کندهار او داسې نورو لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ وسلوالو نښتو، وسلوالو غلو، د سړک د غاړو مینونو، سړي تختونو او داسې نورو پیښو مسافر اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په تازه شپو ورځو کې وسلوالو طالبانو 12 مسافر په دې تور چې ګواکې د پکتیا په ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دندې لري تختولی دي. سربیره پر دې 13 میاشت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د غزنی ولایت د ګیلان په ولسوالۍ کې یو شمېر سپرلی تختولي او بیا ترې د زابل په ولایت کې سرونه پرې کړي دي. همدارنګه کابو 8 میاشتې مخکې د کابل کندهار په لوی الار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 1.5 سپرلی له موټرو ښکته کړي او له ځانونو سره نامعلومو سیمو ته بیولې وې. څه موده وروسته له دې جملې څخه 19 تنه راخوشې او 8 تنه د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې هم وژغورل شول. په لویو لارو کې دغو پیښو ته په کتو سره خلک اندېښمن شوي دي. د غلام نبی په نامه یو تن د شمال د لویې لارې د خطرونو په هکله ازادي راډیو ته وویل
دوشي کې غله راوځي او په کلګي کې راوځي. حکومت جوړ شوی دی. ډاکټر عبدالله او د اشرف غني دې راسه داخله زیات شوي دي. هلته بغلان کې هم زیات شوي. کله موږ ځو بس غله لار ته راوځي.
ریدی گل وای په دې وروستیو کې د کابل جلال آباد لار هم نام نه شوې ده.
دا اوس د جلال آباد نه راغلم. د جلال آباد لار ډیره خطرناکه ده. دا اوس هم څه کسان ناست وو. دغه حکومتي کسان څوک چې وظیفې لري دغه د اډې نه راپور ورکول کېږي. دا کته کوي اوس روانې مزار فاته نو مزار فاته هم دغه دوشي ولسوالۍ ورته دغه هم خطرناکه ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی د افغانستان دښمنان له امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري، د همدې له امله په لویو لارو کې بې ګناه خلک وژني. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ تاکید وکړ چې د لویو لارو د امنیت خوندیتوب ته به له هر ډول امکاناتو څخه کار واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د زابل والی وایي د ملا منصور د عبدالله وژل کېدل نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د زابل یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې تر ټولو سخت مخالف قمندان ملا منصور د عبدالله وړمه شپه وژل شوی. عصمت ساروان د زابل له والي محمد انور ساغزي سره مرکه کړې او لومړی د ملا منصور د عبدالله د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د نظر پوښتلې.
موږ کشفي ارګانو دغه نه دی را کړی چې اتمان مړ دی، مشکلات خو ورته ستا جنګونه شته، ولې مستنه ده ستا تر اوسه پورې زموږ په لاس کښې نهشته چې مړ دی که ژوند دی. منطقه لرې ده، کوبند ده، منطقه ده، بارانونه هم دي، هغه دغه ته تګ را تګ د خلکو هم ډېر مشکل شوی دي، حالات هم جنګي دي. په داسې حالاتو کښې سړی داسې خبره نه شي کوی چې اتو به دا کار شوی یا به نه وي شوی.
څه فکر کوئ که چېرته وژل شوی وي د امنیت او ثبات په ګټه به وي د مرګ، او که نه فکر کوئ چې طالبان به بېرته یو لاس شي او دا دوه ډلې به په یوې ډلې بدل شي؟
والله دا خو جنګ خو ښه پایله نه لري، طبعاً جنګ د ټولو افغانانو په ضرر دی، خصوصا دغه خلکو چې په منطقې کښې د ایشان او طالبان ژوند کوي. خلک اوس هم ډېر متضرر شوي، د زابل خلک په ډېر غربت کښې ژوند کوي. په داسې حالت کښې چې جنګونه وي ډېر خلک په عذاب دي، ولې خو ښه لار دغه ده چې د یو حل لار افغانان پیدا کړي. ولې د طالبانو دوه ځای کېدل زموږ په ګټه دي، د دولت د ټولو افغانانو په ګټه دي. بیا هم ښه لار یې زه سوله بولم، خدای دې وکړي چې افغانان ته یو شریف ورته راشي.
البته د ملا د عبدالله د ډلې د ویاند او د دوی د ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازي له قوله ویل شوي دي چې نوموړی زخمي شوی دی. دا خبر څومره ستاسو په نظر دقیق ښکاري؟
خو جنګ تاسو ته معلومېږي چې تبلیغاتي دغه ډېره ده، دواړې ډلې کوښښ کوي چې یو د بل پر ضد تبلیغات وکړي. خو سخت جنګ شوی دی، د دواړو جانبو څه ډېر کسان مړه او زخمیان لري، نو امکانات هم شته چې په داسې جنګو کښې هغوی هم متضرر شي.
په دې وروستیو څو ورځو کښې په زابل په څو ولسوالیو کښې جنګ و د دواړو ډلو ترمنځ، آیا اوس هم د دوی ترمنځ جنګ روان دی؟
د ارغنداب سره ټول شوي دي، په دغه کښې هم د کشفي ارګانو د معلوماتو په اساس کې افغان کښې هم په بعضې نقطو کښې پاتې دي. خو جنګ پر مخ په دې زه خلاص ته بولم چې څه اشخاص یې پاتې وي، د ملا د عبدالله منصور دی که منصور د عبدالله دی، چې دا خپله پاتې وي، نو طبعا له دې څخه معلومېږي چې جنګ پر مخ به وي. خلاص
تاسو وایئ چې له ارغنداب څخه ټول شوي دي، کومه ډله؟
د ارغنداب څخه ارغنداب د سرحده دي، خاکي افغان غرنۍ بنډیکه ده، هغه غرو کښې خو موږ تاسو ته معلومېږي سابقه د جنګو دغو ته معلومېږي چې دا ډېره سخته بنډیکه ده. په هغه صورت کښې چې عمومي تصفیه وشي بیا جنګ خلاص وي، تر اوسه خو د دوی نه جوړه شوې نه عمومي تصفیه.
کومه خوا زورهوره ده؟ تاسو وایئ چې په ارغنداب کښې یوه خوا ټوله شوې ده، کومه خوا؟
د ایشیانو ډله کمزورې اوس معلومېږي.
دا ایشیان د منصور د عبدالله سره ملګري دي او کله
بلې د منصور د عبدالله سره ملګري؟
درست.
دوستانو د زابل والی وو چې ویلې د ملا منصور د عبدالله د وژل کېدو خبر نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. له ښاغلي انور اساقسي سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
پرون د خوست یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له نړیوالې ټولنې نه د افغان امنیتي ځواکونو د اکمال او تجهیز غوښتنه وکړه. دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره د ملي ځواکونو موجودیت حتمي وباله او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو ځواکونو همکار او ملاتړ پاتې شي. نجیب الله الوخیل له خوست نه نور تفصیل راکوي.
د خوست لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په ښه ډول اکمال او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکنۍ بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنج شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سره مال نه شي خوندي کېدای. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره یې په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سنبال کړي.
زموږ د علمای کرامو غوښتنه دا ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درندو وسلو باندې سنبال شي، دوی ته هوایی قوتونه ورکړی شي.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي، هر کله چې دا ځواکونه موجود وي مخالفي نشي کولی ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چارطرفه دیوال، د کور چې دیوال وي دښمن نشي کولی چې کور ته پاسونه یې داخل شي.
د خوست د مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پرول سم غږ وکړو چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، هوایي ځواکونه هم تجهیز کړي، زمینی ځواکونه هم تجهیز کړي. خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوي محمد عارف د امنیتي ځواکونو او نظام د ګټو په اړه وویل چې
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول، د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې حاصله بدبختی سره د افغان مظلوم زسونه مخ مخشول. نو چې چیرته یو درون نظام نوی د ملي اردو یا د نور ځواکونو یا غوال تشتون نوی، نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وای کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی، نو د دې هیواد ټول اجتماعي او لاسترولنی به لګو اکثر مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونکو، زموږ به هڅه د لاس ورکړي وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې زردی کچری افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواکولري، نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالی زیانونو کچه کم شي او بل لوري ته به وسلوال ونتوانیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډلې بریتونه تر سره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadirradio.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړی. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عقیفي د پنځم په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د خپلو کارونو نتیجه اعلان کړي. پر همدې مهال ټیفا یا د آزادو انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي چې د دې کمیسیون کارونه به هغه وخت ګټور وي چې عملي اړخ ولري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کارونه سیاسي بولي او وایي چې د دې کمیسیون کارونه به ناورین رامنځته کړي او راتلونکي انتخابات به له زیان سره مخ کړي. سید کمال شارف په دې اړه له نور تفصیل سره.
د انتخاباتي حوزو ټاکل د شفافیت کمیټې رامنځته کول، د انتخاباتي درغلیو او جرمونو ترمنځ تفکیک، په انتخاباتو کې د کډوالو ګډون او د انتخاباتو لګښت هغه موارد دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ورباندې په جدي ډول کار کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر شاه سلطان عقیفي د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې کارونه سوي او تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به د خپلو کارونو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
لومړی انتخاباتي نظام و، دوهم انتخاباتي حوزو موضوع و، دریم هم د شفافیت کمیټه و، د انتخاباتي درغلیو د تفکیک مسله و او انتخاباتي جرایم و، او د هغه وروسته د انتخاباتي درغلیو په اړه د جزایي محدو وضع کول و. یو بل مسله چې ډېر مهمه ده هغه د کډوالو حقوق او د انتخاباتو د لګښت مسله ده.
ښاغلی عقیفي همدارنګه زیاته کړه چې د انتخاباتي وړاندیزونو پر بستو هم کار روان دی او د روان کال د قوس میاشتې تر پای پورې به دغه بستې ولسمشر ته وړاندې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک په اساس جوړ او په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اصلي دنده د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو رامنځته کول، د انتخاباتي سیستم بنسټیز کول، د آزادو، شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول، د خلکو ګډون او باور رامنځته کول دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا ټیپام اصولین وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون طرحي او پروګرامونه مهم دي، خو ټینګار کوي چې دا هغه مهال ګټور تمامېدای سي چې عملي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وای چې د دوی او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ترمنځ هیڅ اړیکې نه دي موجودې او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه کاملا سیاسي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه
هیڅ کله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون ترمنځ هیڅ ډول اړیکې نشته. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کاملا یو سیاسي بنسټ ګرځېدلی دی. ټول اعمال او کړه وړه سیاسي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې هر اقدام کوي دا په حقیقت کې یو فاجعه ده. که چیرې همداسې دوام وکړي د انتخاباتو او ډیموکراسۍ لپاره به یو لوی زیان رسولی وي.
د دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ملاتړ کوي، خو یو شمېر افغان کارپوهان او د انتخاباتي چارو ناظرین د دغه کمیسون کارونو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د غړو په منځ کې د ځینو سیاسي مسایلو له امله ممکن دغه کمیسون د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې لکه څنګه چې لازمه ده اصلاحات رامنځته نه کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام ترو بجو پرې په منځنۍ صفدو لشپګ نوې پټول افغانستان کې اوریدل شي. د مخام لوونه بیا د سهار ترو په همدې صفو د امریکا غشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو وسته ازادي راډیو ته وقفي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د هغه افغانانو شمیر سکل د تیر کال په پرتله ډیر زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. په پاکستان کې د دې ادارې ویان د ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال له پایله تر ننه شپږ 50,000 افغان مهاجر په خپل خوخه له افغانستان نه بیرته تللي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یو این ایچ سی آر وایي له پاکستانه سږ کال په خپله خوښه ګڼ افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان وویل سږ کال تر دا اوسه د تیر ټول کال په پرتله څلور برابره زیات کډوال افغانستان ته تللي دي.
دا کال د اول جنوري څخه د نن ورځې پورې تقریبا 15,000 افغانان چې بیا واپس افغانستان ته د یو این ایچ سی آر چې کوم د خپلې خوښې ستنېدو پروګرام دی هغه په لاره تللي دي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک بېخي زیات شمېره کې تللي دي. د اول جنوري څخه د یو دېشم دسمبر 2014 کال کې تقریبا 2,901 افغانان چې هغه واپس افغانستان ته د یو این ایچ سی آر په لار تللي وو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د کمشنرۍ په وینا هغه افغانان چې په پاکستان کې د مهاجرت کارتونه لري د هغوی شمېر 1.5 میلیون کسانو ته رسېږي. خو د نه تایید شویو راپورونو له مخې شاوخوا 1 میلیون نور افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. دنیا اسلم خان وای تیر کال چې دوی له افغان کډوالو سره خبرې کړې دي نو هغوی هغه مهال پر خپل حکومت باوري نه وو ځکه نه ستنېدل.
تیر کال تاسو معلومه ده په افغانستان کې حالات داسې ولو چې خلکو ته نور معلوم چې امنیت به څنګه وي د انتخاباتو کالولو او دویم چې بهرني کوم فوجونه وو د هغه د تګ کالولو نو زیات خلک په دا انتظار ولو چې یو وار دوی ته په صفا ډول معلومه شي چې افغانستان کې حالات څه دي بیا به دوی ځي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک په بېخي زیات شمېره کې تللي دي. دا باوجود چې اوس هم د افغانستان په ډېر سیمو کې د امنیت مسله ډېره زیاته ده نو دا تعداد زیات دی.
له 2002 کال را په دې خوا افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په مرسته افغانستان ته ستنی شي او ملګرو ملتونو هر افغان ته چې په خپل خوښه د پاکستان افغانستان ته ځي 200 امریکایي ډالر ورکوي. پاکستان له سبا باندې 3 لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی او اکثر افغانان په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. ډیر کډوال تور پوری کوي او وایي د دې سربېره چې تر 2018 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو کارت لري پولیس ترې پیسې اخلي او هر ورځ پاکستان په لسګونو کډوال د افغانستان لور ته اړوي.
جرمنی په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د خپل ماموریت پر تمدید غور کوي. ټاکل شوی و د 2014 کال لپاره په افغانستان کې د جرمنی د ماموریت د تمدید او د هغه هیواد د سرتیرو د ډیرو دوړ اندیز د چهارشنبه په ورځ د المان کابینې په غونډه کې تصویب شي. خو د دې هیواد د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
داسې راپورونه خپره شوي چې شایي جرمني په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت یو بل کال هم وغځوي. الماني ورځپاڼې شپیګل آنلاین په یو راپور کې ویلي چې ټاکل شوی و د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد د کابینې په غونډه کې پر دې رایګیري وسي چې د 2014 کال لپاره په افغانستان کې د دوی ماموریت تمدید شي که څنګه، او همدا چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر له 850 څخه 980 ته لوړ شي که نه. جرمنی د یو پخوانی پروګرام لمخې په پام کې درلود چې په 2014 کال کې یو لږ شمیر ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او نورې وباسي. خو په افغانستان کې د میشتو پوځي ځواکونو وړاندیز کړی چې دغه ځواکونه باید کم نسی. د جرمنی یوې حکومتي سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ستونزمن دی. خو له دې سره سره په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو د ماموریت تمدید په دې معنی نه دی چې دوی به محاربوي او پوځي عملیات کوي. افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې په ټول افغانستان کې د امنیت مسولیت په خپل لاس کې اخیستی دی. په همدې حال کې د جرمنی دفاع وزارت تر اوسه د فرانسې خبری آژانس د راپور په ځواب کې څه نه دی ویلي. په تیرو 14 کلونو کې 5350 جرمني سرتیرو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ محربوي ماموریت کې برخه اخیستې ده چې دغه ماموریت تیر کال پای ته ورسید. اوس مهال د ناټو ځواکونو یوه برخه د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي چې له مخې افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې د هغه افغان شمیر سکال د تیر کال په پرتله زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. په دې اړه مو مخکې ریپورت واورېده. اوس هم یو بل ریپورت راخلو چې هغه د سوداګرۍ په اړه دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په یو بیان کې چې وړ مورس پور شوی ویلي افغانستان موافقه کړې چې له دې نړیوالې موسسې سره یو ځای شي. تمه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نیروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې 161 غړي په توګه ومني. د غړیتوب به افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې څه ګټه وکړي او زیان به څه وي؟ په دې رحمت شبر د اقتصاد له ډاکټر غلام حبیب روسترا سره مرکه کړې او لومړی ترې د تجارت له نړیوال سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو د ګټو پوښتنه کړې. ډاکټر روسترا په ځواب کې وایي
افغانستان ته د څو جهته ګټه ده. یو خو د پرستیج لپاره ډېر مهمه خبره ده. بل جهت یې دا ده چې موږ هر وخت خپل مالونه نور مملکتو ته صادروو و هغه مملکتونه چې عضو د دې سازمان دي تقریبا موږ او تاسو ته باید زیات مشکلات یا ستونزې خلق نکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې نورو هیوادو ته به مو صادرات اسانه شي. د تجارت په برخه کې مثلا څنګه سانتیاوی افغانستان ته اور په برخه کې د سیسي د تجارت د نړیوال سازمان غړي شي؟
هغه مملکتونه چې عضو دي هغه اساسا دا حق نه لري چې یو بل مملکت مال ته ستونزې خلق کړي.
یعنی که افغان تاجران وغواړي چې خپل مالونه د غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته هندوستان ته واستوي، نو پاکستان مخه نشي نیولی؟
پاکستان نیسی کولای چې مخه ونیسي، ولی افغانستان بیا دا حق لري چې سازمان دی نړیوال سازمان ته عرض کړي و خپل خساره اساسا د هغوی نه وغواړي. د دې له خاطره پاکستان هم نه غواړي چې داسې یو بېجایه ستونزې د افغانستان د تاجرانو لپاره خلق کړي. د دې خاطره چې پاکستان هم عضو د دې سازمان ده.
بل لور ته کرار شو دی ته چې په افغانستان کې بې امنۍ دي، د افغانستان د تجارت د سټنډرډونو په برخه کې ستونزې شته، نو د نړیوال سازمان د تجارت غړیتوب ضررونه به افغانستان ته څوي؟
ضررونه خو ملي مګم لکه دی به ګټې وایو. اول خو دا ده چې موږ ستاندرد جګیږي، ولی بینالمللي سازمان خپله یو ستاندرد لري چې مال په څه حالت باندې باید نور مملکتو ته ولیږي. اوس که په طور د مثال زه تاسو ته د انارو یو مثال درکړم، د انار اوس د موږ تاسې لوی غټ واړه هر رقمنګ لرو، هلته چې یو ستاندرد تعین شي بالغه هماغه جای کې فرقا ممکن دی یو تار نه جیک کړي چې قطر دغونه وي، که د هغه نه سطحه یې هېڅ امکان نه لري چې بې هغه شي. څونه پکې زخمي وي، څونه پکې زخمي نه وي، دغه ټول شیان هلته معلومیږي. و نور ښه ده چې د موږ سطح د دانش و پوهه جګیږي په ارتباط د همدغه ستاندردو چې ګورو نور مملکتو کې څرقم مال سړی پکیجینګ جوړوي یا څرقم ستاندرد جوړوي. په دې شان کې چې موږ ګټې هم لرو نقص هم لرو. د دې خاطره چې د موږ او تاسو ټولې دروازې د صادراتو د نور مملکتو له خاطره خلاصېږي و موږ هیڅ نوع حق هم نه لرو چې بیا ګمرکات جیکو.
آیا د تجارت
نړیوال سازمان د مالیاتو په برخه کې یو مشخص سټانډرد نه لري چې له هغه باید سرغړونه ونه شي؟
نړیوال سازمان خپل یو سټانډرد لري چې باید څونه مالیه واخیستل شي د کوم مال نه. د دې خاطر یو لوی لیست وجود لري. اساس دې لیست سره کولی شي کار وکړي. مګر هم سره دغه نن د یو ورکې ازادي ستاسو د مملکتو لپاره چې دا مال واردوي دی کولی شي یو اندازه زیاتو
دوستانو مرکمه واوریده. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه د اقتصادي چارو ډاکټر غلام حبیب روست راغیده. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی ور بیا. په ترکیه کې د یو ویش بې درکشو افغان زلمو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سکال تر اوسه پورې له پاکستانه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي دي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي. د میدان وردګ ولایي چارواکي نور به د چارواکو او ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نور جنگي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې برید کړی. لندن ته د هند صدراعظم نریندرا مودي د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیاردونو پونډو تجارتي راکړې ورکړې حل کړی. د چک جمهوریت د مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. او د اتریش پولیس وایي چې د انساني قاچاق 12 کړي نیولي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شئ. اوس مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو د دې خبرونې وروستۍ خبري ریپورت راخلو، هغه دا چې داسې ښکاري چې د تاجکستان چارواکي له دې سره مخالفت کوي چې روسي ځواکونه له افغانستان سره د دې هیواد د پولي پر اوږدو کې ځای پر ځای شي. مسکو بیا په افغانستان کې د توریستي ډلو فعالیت ته او منځنۍ اسیا په لور په ځانګړي ډول د تاجکستان په خوا د دې ډلو خورېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. د راپورونو له مخې روسیه غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د افغانستان سره د تاجکستان پولي ته پوځیان واستوي. احمد شیبر په دې اړه ریپورت راوړی. ورپسې ځوان فکر پروګرام اوریدلی شي.
که څه هم روسیه د همګټو خپلواکو هیوادو په سرحدونو کې د تروریستي ډلو یو ځای کېدو ته اندېښمنه ده، خو د دې هیواد د یوه جګپوړي چارواکي په وینا د اوس لپاره په ځانګړې توګه د تاجکستان پر سرحد د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله په اجنډا کې شامله نه ده. روسیا او د پخوانی شوروي په ساحه کې راغونډ شویو هیوادو بیا بیا د منځنۍ اسیا د هیوادو په پولو کې د یاغي مسلمانانو وسلوالو هڅو ته اندېښنه ښولې ده. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال یوری بوریسوف تیره میاشت رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دا پریکړه نه شي ردولی چې روسي ځواکونه د تاجکستان پولې ته واستول شي، خو نوموړي په ورته وخت کې دا خبره کړې وه چې د ساتونکي به د تاجکستان افغانستان د پولې د ساتنې لپاره ولېږل شي. بل خواته د پنشن بی پورس د ګډو ګټو د هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کونکي الکساندر مانولیف ویل داسې طرح نشته چې د هغې له مخې روسي ځواکونه د تاجکستان د پولې د ساتنې لپاره هغه هیواد ته واستول شي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال طاهر سفر وایي چې تاجک چارواکو دا وړاندیز رد کړی دی. روسیه بیا بیا د تاجکستان سرحد ته د بیا راتګ خبره یاده کړې ده، خو تاجک چارواکي وایي د تاجکستان په سرحدونو کې روسي ساتونکو ته اړتیا نشته او که چیرته روسیه غواړي د تاجکستان او افغانستان د پولې په امنیت کې همکاري زیاته کړي، نو غوره ده چې د دې پر ځای چې خپل پوځیان رالیږي د تاجکستان ځواکونو ته دې تجهیزات ورکړي. روسیه تر 2015 کال پورې د تاجکستان له چارواکو سره د یو تړون له مخې د افغانستان د پولې پر اوږدو پوځیان لرل. د ګډو ګټو هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کونکي الکساندر مانولیف د دغه ټولنې د سرحدي ساتونکو د شورا د غونډې ترڅنګ وویل اټکل کیږي چې شاوخوا 4,500 تروریستان د افغانستان په شمال کې له سرحد سره راغونډ شوي وي. د مانولیف په وینا دغو تروریستانو جدي خطر پیدا کړی دی او د تاجکستان او ترکمنستان د پولو په لور د پرمختګ په حال کې دي، نو پکار ده چې مخکې له مخکې مخه ونیول شي. خو خبریال طاهر سفر د روسي چارواکو او راپورونو له مخې وایي دا ګواښ د اوس لپاره هغومره جدي نه دی چې تروریستي ډلې له افغانستانه تا تاجکستان ته لار وکړي.
مقامات روسیا هم بارها گفتند کی
روسی چارواکو بیا بیا ویل دي چې د دې سربیره چې ګنشمیر سختدري سي د اسلامي دولت د ډلې په ګډون د افغانستان او تاجکستان تر پلو قانون رسول دي، خو د تاجکستان د نن د هغوی د نفوس خطر نشکاري. کچرته دغه کسان د تاجکستان لور ته پرمختګ وکړي، نو بیا روسیا چمتو ده چې له هغوی سره د مبارزې لپاره له تاجکي ځواکونو سره همکاري وکړي. د اوس لپاره په تاجکستان کې د 201 په نوم په پوځي اډه کې 6000 روسي پوځیان شته، او دوه کاله مخکې تاجکستان له ماسکو سره یو تړون وکړ چې د هغه له مخې په دې اډه کې نور روسي پوځیان هم کولی شي چې ځای پر ځای شي.
د ځوان فکرونی خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې ونی خبرونه په خوست کې د خزل لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوالي دي د خوست د خزو چارو رئیسه ډاکټر ملالای ولی، د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري، او همدارنګه یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراج لاس او پخپلو پختنو هم پایل کوو. زمونږ اوله پختنه د خوست د خزو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د خزو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د خزو د زده کړو زمينه برابر ده، مشکلات نشته، کولای شي زده کړې وکړي په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده خزینه قشر کولای شي په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې زده تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمينه برابر ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرتسالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولای دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضي کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمينه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زمونږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمينه مساعده کړي تر څو دوی دغه کارونه ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د خزو چارو رئیسه آغلی ملالای ولی، په خوست کې د خزو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د خزو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالای ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د خزو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګوره خوست او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضي ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
د چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علما او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بله، موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سي ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو د عامه پوهاوي لپاره. د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډیر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو مضمونو ته موږ نقل کړو.
آغری زهره جلال، د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسي ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا نجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کېږي، هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایي. ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سنگار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خوست کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شي، او موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنې لري، ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمې دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجودې وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالیو کې خو که چیرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالیو کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطره دوی اړ کېږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولئ؟
په خوست کې په ولسوالیو کې که ووایو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډېر لوړه کچه نه شو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نه شي پیدا کولای، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده. داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي، مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي غیر طبیعي حالت کې پیښیږي، دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو 14 کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څنڅه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو، نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي، موږ په سلو کې 20% خویندې یا 30% کار ته وتلي دي. همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې. ډاکټر نلرو میډوایفي کورسونه وای یا تلس میاشتې نورسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټر ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خويندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، سیاحت عامه کې، معرف کې، خزو چاري صد کې، په نورو اداراتو کې دومره خويندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا دي دومره خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خويندې موږ یې تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږم صنف یې وایي ژوندی مثال به در کوم، نادر شکو ټول سوالی موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي. هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کوي، او نه هم موږ داسې اولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذاره دي، څه فکر کوي زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل ښځو چارې ساتشته، همدارنګه عرفوي زده کړې کوي. دوی پاره وشي موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخه نشي کړی. دوی پاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی، غنه شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، لباس ګنډل وي، هي تکړه خويندې موږ له روخه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکوي، او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیا باوري خور داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمیر ښځو ترمنځ چې څه نه څه لباس دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوخت دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایساري دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیږی، هر وخت موږ زه اکثر مجلسو کې کینم، علما کرام همدارنګه مشران ماته دا خبر کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خویندې وي چې دغه چوکۍ او دغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه دوی د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالم رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف او مقام ته رسېږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي، او یا په موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لري، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه موږ دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سوادی مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې موږ خپل کور کړو، دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغې چې څومره موږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې موږ یوه ښځینه استاذه نه درلوده، او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استاذو نه لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذو نه لري، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي، هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې ته نور زده کړه ماکه، یی کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
ای خوست په کې وشته لکه مرکز، او نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونی نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکر دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
خو موږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري، چینی وخزنه چې جګول وروخه هغه دغه خوان په کور کې ژوند ډېر د مشکلاتو سره وي. بل دغه نرینه چې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غانری نه نه ورکوي. نو د هټول د غختنه لري چې موږ د پوره اني د سکورسونه سیو سیو د مزای کورسونه ابتدایي لسې جوړ شي چې موږ ذکر وکړو. خو اني مشکل بداس کړي چې یو ای دولتي طرف کوم هغه هغه امکانات چې دی دی ته نه رسیږي, بلې کورنۍ طرف اجازه نه ورکولی کنه. د یار وخت د غختنه کې چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې خزي په کومو برخو کې کار کولو ته زړه خېږي؟
خزی خو اوس فعلاً په دا ولسوالۍ کې چې دی مرکز کې وان د زخې دینی استاذی کړای شي, نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دی پوره دالې لسی سنه یا نور دا دغه میوه دی اوچولو فابریکې یا سپکولو دا جوړې شي, نو دی پوره به یو مصروفیت پیدا شي کنه. نشي کولای چې دی یو بسیواده خزی داسې په کوم دفترو کې کور وکړي.
وکیله صاحب زهره جلال, تاسو په خوست کې د ښځو کاري لیوالتیا څه بیلګه لرئ؟
دوی لپاره زه ویلی شم هغه لوستې ښځې چې دي لکه موږ تاسو وینو د دې گواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفاخانه ایمار شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي. او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري, دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو نالوستې ښځې هم لرو.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي, کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو لپاره ځانګړي د تعلیم لپاره هم که پوهنتون وي ځانګړي څانګه وي, که مکتب ایز د زنانو لپاره ځانګړي, که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د ښځو لپاره ځانګړي کار وي. ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه, په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وشو. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي, داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي, خاوندې کونډې دي, او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي, او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی, خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور, د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق, د ژوند د انتخاب حق, همدارنګه د کار حق, د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه, کار نه, همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو, هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي, یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي. نو دا برخه کې هیڅ کارم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور, په خوست کې ښځې د کار کولو, زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه, هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږ مثلا فهمګا یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پراته سیمه کې, مثال به ورکړم اندوزي ولسوالي نادر شاه کوټ, مثال ځاځي میدان داسې تڼي ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي, موږ مسلکي استادان نه لرو. تعلیم تربیې په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسو یې وینئ استادان یې موږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې, ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي, ډېرې کمې هغه یا استاد نشتون نه بیرته په کور کې نی, او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري, په تیرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي, د دا ډوله برنامو اغېز څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې شل فیصده یا دېرش فیصده ښې بولم. په داسې اوس یې موږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده, دوی راوتلي دي میدان ته, په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده, تعلیم حق لرو, د کار حق لرو, همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېز یې نه ده کړی لکه که کوم ډونر وي سال نړیواله ټولنه وي, یا هغه داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي, داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي, یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي, یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي, صرف ماشینونه ورته توزیع شوي. واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه کسب نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې مالکان یې اخلي یا یې مشران اخلي یا همدارنګه روابطو په حساب هغه پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایئ ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده 15 یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي، نو هغه ځای کې موږ کړی شو خویندو ته خپله برخه ورکړو. او که داسې موږ هره پروژه راځي هغه که خیاطي وي که ګلدوزي وي که هر شی وي، مثال موږ ورځو ولسوال صاحب و ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې ادې په ځای چې موږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپله خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته غونه غوښتره نه کوو؟ تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لري او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي؟
آغلی ملالۍ ولی که د ورستۍ پوښتنې پنوان تاسو پوښتم، ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي، دندې ولري او یا د زده کړو او تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي، د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معرف په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخه ته، شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته، چې ډېری نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیز خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه. خیر آزم اوسئ.
Taasaram mein lagi, taasaram mein lagi, taasaram mein. Sarame dalagi, ta sarame dalagi.